دا مشال رادیو د یو ځل بیا درته خره غلاس په یو پامیر ساحلی ما او په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې غړی کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ ونی ز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه په کورما کې د ډزو تر خونړۍ او پیښو وروسته احتجاجي ناسته پیل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ لوړپوړی پلاوی لننه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی او اوکرایني ولسمشر په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو قضیې څېړلو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. په کورما کې لسکونه کسانو د ډزو تر دوه پیښو وروسته احتجاجي پرلت وهلی دی او له انتظامي څخه د استادانو د تحفظ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ماسپښین مهال پر شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکی ووژل شو. تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تریمنګلو په دولتي ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. پرلتوال وایي حکومت دې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. چارواکي وایي هغه سکول ته د نهم او لسم ټولګیو د امتحانونو له اخیستو لپاره د نورو سیمو استادان هم ورغلي ول خو وسلوالو یوازې اهل تشیو کسان وشتلی دي. د تعلیم ادارې ضلع مشر فریدالله مسید وایي امتحاني عملې ته په حمله کې زیان نه دی رسیدلی او ټول سرکاري او شخصي ښوونځي به تر 5 ورځو پورې بند وي. ضلع انتظامی د حالاتو کنټرولولو لپاره موبایل ټلیفون انټرنیټ تړلی دی. د شیعهګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه د کرمې له اوسیدونکو څخه د آرام پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. هلته د تریمنګل مشرانو هم د ډزو خونړۍ پیښه غندلې ده. د خیبر پښتونخوا لنډمهالي اعلی وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د پولیسو مشر محمد عمران وایي له لومړنیو معلوماتو ښکاري چې دواړه پیښې د پیواړ او د ګیدو ترمنځ د ځمکې او ځنګله د پخوانۍ لانجې له کبله شوې دي خو زیاتوي چې پلټنې روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شانګای همکارۍ سازمان غونډې پر مهال خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره لیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام پر خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې وویل چې دواړو چارواکو د می پر څلرمه د هند په ګوا کې پر دوه اړخیزه سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. بیان وایي دواړه چارواکي د غذایی مسؤلیت او انرژۍ په برخو کې د همکاریو پر زیاتولو سلا شول. پاکستان له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی او په وروستیو میاشتو کې چارواکو ویلي دي چې له روسیې څخه ګیس درآمدوي. بلاول بوټو زرداری پرون د شانګهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره ګووا ته ولاړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی لننه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ زیا احمد تکل بیگا مشال رادیو ته ویل دواړه خواوې د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمه ییزو چارو هم غږیږي.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې اترې وکړي.
تکل زیاتوي سبا د چین، پاکستان، افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګنګ هم په هغه غونډه کې ګډون کوي. او اوکرایني ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو د قضیې څېړلو او د جنگي جنایي کړنو لکبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کولو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. د څرګندونې نوموړي پرون د نیدرلینډز په هیګ کې د جنایتونو د نړیوال عدالت د جنگي جرمونو جرګګۍ ته په وینا کې وکړې. زیلنسکی پر داسې مهال له هیواده بهر سفر کړی دی چې اوکراین د روسیې ځواکونو په شاتم کولو لپاره جګړې ته دوام ورکړی دی. ولودیمیر زلنسکی په خپل وینا کې وویل دوی غواړي چې په هیګ کې یو مختلف ولادیمیر وویني، هغه سړی چې د خپل جنایي کړنو لپاره د نړیوال قانون په مرکز کې د سزا کېدو مستحق دی. نوموړی ویل باوري دی چې دا کار به په جګړه کې د اوکراین تر بریا وروسته وشي. د جنایتونو نړیوال عدالت د مارچ پر 18 د پوتین د نیولو امر خپور کړ او پر هغه یې تور پورې کړ چې په ناقانونه توګه له اوکراینا روسیې ته د ماشومانو د لیږ د ذمهوار دی چې یو ډول جنګي جرم بلل کېدای شي. روسیې د جرمونو نړیوال عدالت امر پارونه بللې وه او ویلي ول چې دا کار د منلو وړ نه دی. د روسیې، اوکراین، چین او امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونه د هغه عدالت غړي نه دي، نو ځکه په هغو هیوادونو کې امرونه او پریکړې قانوني حیثیت نه لري. او د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په څلرمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخې کی. د کراچۍ په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپښین پر 3:30 او د کابل پر 2:00 پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2 سیالیو کې تر بریا وروسته پاکستان وارله مخه لوبلړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ 1550 سیالي د مې پر 10 د کراچۍ په ملي لوبغالي کې ترسره شي. نیوزیلندۍ لوبډله د اپریل له 18 راهیسې په پاکستان کې ده. تر یو ورځنیو سیالیو مخکې د دواړو خواوو ترمنځ د 1540 سیالیو لوبلړۍ مساوي شوه، ځکه چې یوه لوبه د باران له وجې بې نتیجې پاتې شوې وه. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې ورې چې تاسو له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. او اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د کورمې اوسیدونکو سیاسي او مدني فعالانو د ډزو د پرونیو پیښو پر ضد پرلت وهلې دی. تیر ورځ د هغې ضلع پر شلوزان سړک په برید کې د یو تن تر وژنې وروسته پارېدلو کسانو د تریمنګلو په ښوونځي کې د 4 استادانو په ګډون 10 تنه ووژل. پرلت وال وایي حکومت دې استادانو ته تحفظ ورکړي. د ګیدو او تریمنګلو مشرانو د ډزو پیښې غندلې دي او له خلکو څخه یې د آرامه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي د پیښو پلټنې پیل کړي دي. د تعلیم ادارې په کورمه کې ټول ښوونځي تړلې دي. د طارق اورگزی رپورټ د مظاهره چانو په نارو پیلېږي.
دا نارا په پړاچینار کې یو شمیر مدني فعالانو، سیاسي غړیو او استادانو تر هغې پس وهلې چې په تریمنګل کې بلوګرو پر سرکاري سکول خونړی برید کړی. د زیارت پر ورځ هغوی د یاد پیښې خلاف احتجاجي درنور کړی. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي او بلا ملزمان دې قانون منګولو ته وسپاري. په احتجاج کې شامل استاد زید حسین وای تر سوچي د دوی غوښتنې نوې پوره شي خپل احتجاج نه پرېږدي.
مو دا پر زور مطالبه کوو چې ته مو سره به دا ظلم څو پوري کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه محسوس آر ټایم ته دښتی ته تکړای چې استاد سکول ته نه دی لاړ، دا سکول ته نه دی لاړ، او ته ته حافظ نه شي ورکوای.
په سلورم مای نامعلومو کسانو لخوا په شلبزون سړک د ګېدو سیمې یو تن تر وشتل کې دو پس ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شبي پیخه پر دې عمل کې پر استادانو برید وکړو چې پکې وو تنه مړ شول. د پړاچینار هسپتال روغتیایی مشر ډاکټر کیسر حسین د جمعې په شپه مشال لډیو ته ویلي په پیخه کې مړ شوي د 4 استادانو او 3 مزدورانو جسدونه خپل ورساو تر لاسه کړل چې دا ټول په ډزو لګیدلی ول.
اوس مو سره مو ټول ډکسره باډیز وي رامو د هغه ورساو په حواله کې پولیس زیر نگرانی کې پولیس یو دل تر نو لوکل ایڈمنسٹریشن
د تریمنګل په سرکاري سکول کې دا وخت د نهم او لسم بورډ امتحانونه روان دي. چورتاله ضلع بهر استادان هم ورغلي خو بلوګرو یوازې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک پنخه کړي. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال لډیو ته ویلي که څه هم په برید کې امتحاني عمله محفوظه ده خو بیا هم تر نامعلومه وخته پورې د بورډ امتحان ځنډولی او بلدا چې د ضلع ټول سکولونه تر 1500 پورې بند ساتلې.
انسیډنت په وجہ د ډی سی صاحب په ډایریکشن باندې موږ د 9 مئی پورې سکولونه بند کړل، پرایویټ هم او ګورنمنت سکولونه ټول.
د ډزو بلابل دوه پیښو کې اته تنه تر مړ کېدلو پس د سیمې حالات غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په ضلع کې د تګ راتګ لارې تړل شوي او بل په موبایل انټرنیټ هم بندیز لگیدلی. د شیعاګانو مقامی تنظیم تحریک حسینی مشر آغا سید تجمل حسینی له مقامی خلکو وغوښتل چې پوره امنه پاتې شي او څوک دې قانون په لاس کې وانخلی.
ان شاء الله حکومت بدی کې بھرپور حصہ واخی، مزید به د خون خرابې کوم غدی اب ان شاء الله کنټرول کړي. او زه ټولو کورمیوالو بشندګانو ته پر امن شونی اپیل کوم چې مو په کور دي پر امن وو او هیڅ قسم سره په کور چا سره زیاتای ونش.
بلخوا په ضلع کې د تریمنګل مشرانو خونړی پیخه په سختو ټکو غندلې او ویلي چې بیګنا خلکو د وژنې دوی مزمت کوي. د منګلو کمیټه مرکزی مشر ملک منور خان مشال لډیو ته ویلي د دوی خلک سواره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول، خو غیر قانوني کام بیا هم دوی نه دی اخستې. ولې نه پوهیږي چې څنګه د غزل یکدم د هر څه دومره بد وشول.
مو هر وخت امن ته ترجیح ورکړی دی او دا مېلې دي حکومت مېلې دي چې ته د خلکو ته سزا ورکا.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د تریمنګل پیښې نوټس اخیستی او ویلي چې په پیښه کې ملوث عناصر په سمدستي گرفتاره کولو لپاره اقدامات بوچت کولی شي. د جاري شوي بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې چاته هم قانون په لاس کې د اخستو اجازت نشته او د علاقې امن سبوتاش کوونکي به اس پر نقدی. د دې تر څنګ مقامی مشر ملک محمد جمیل مشال لډیو ته ویلي زیات امکانات دادی چې څومره هم هغلته پر یو بل هدفي بریدونه وشول، هغه د پیوړ الیزیو او ګیدو منګلو ترمن د ځمکو او ځنګل شخړې لقبل شي. جمیل زیاتوي تر سوچ د یاد شخړې حل نوي راوتلې، د سیمې امنیت به لا خطر سره مخامخ وي.
سبایي حکومت نه ضلع انتظامیا نه مدام مطالبه کوو چې د کومې بار بار دا رقم حدیثی کې گی د دیو د روکټام وکړه شي او دین علاوه حکومت زمینی تنازعات په کورمی کې چلیږي او دا د خلک راشي.
په کورما کې د پیوړ الیزی د گیدو لامنګلو سره د ځنګل پر ملکیت لانجلري چې پر سر یې په 2020 کال کې د دوړ خوتر مینز 15 ورځې ختی شوی وي چې په کې شپاړس کسان وجل شوی او 15 نور جبل شوی ول. حکومت وړاندې د سیمې د مشرانو یو اته کسیزه جرګه جوړه کړي چې مقصد دی د یاد خړې حواری لپاره کاغذ استعمال پونوم په خوانی اسناد له سرکاري ریکارډ تر لاسه کول او بیا یې دواړو خواو ته تر خول ورسته فیصله کول. په عین حال کې د ځنګل د ملکیت په اړه په عدالت کې هم قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غواګیاست، زبوغ غږ په مشال رادیو ته کام اوري او تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی لنن د پاکستان په څلور ورځنی سفر دی. د امیر خان متقی په مشرۍ په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي. دوی د پاکستاني چارواکو ترڅنګ هلته د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون کوي. د مشال رادیو خبریال طاهر خان له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایم، کدار ته وایي چې د متقی په مشرۍ پلاوی کله ټاکل شوی چې پاکستان ته ورسیږي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. مشخص وخت خو په رسمي توګه نه د افغانستان او نه د پاکستان لخوا یاد شوی دی. البته ځینې سرچینو مشال ریډیو ته تایید کړی ده چې پلاوی به پاکستان ته شاوخوا 3:30 بجې رسی او
د استاس خو ذکر وکړ چې د پلاوی د دا کسان شامل دي، البته د پلاوی رشمیر نه دی خود رشي چې څومره کسان دي، خو بیا هم مشاد ریډیو معلومات ترلاسه کړي شاوخوا ولس غړي دي په دغه پلاوی کې. او تاسو یادونه وکړه چې څوک په کې ځنې مشره ځنې مهم چارواکي او یو وزیر. نو بہرحال دورہ دا دریم ده د امیر خان متکی پاکستان ته اول په دوړه خیزه سفر راغلی او کله چې طالبان واک ته رسیدلی او دا غي سو میاشت وروسته په نومبر کې راغلی او بیا هم 2020 کال کې او هم بیا 2020 کال دسمبر کې د اسلامي تنظیمونو د اسلامي هیوادونو د سازمان چې کوم غونډه وه هغه ته پاره راغلی. دا دریم سفر دی، البته دا رسمي د پاکستان لخوا دعوت شوی دی د بلاول بوټو لخوا، او دوه اهمیت دی تاسو بیان کړی، یو خو دوړه خیزه سفر دی دوړه خیزه خبرې دی، او دویم بیا د چین سره هم د افغانستان ځان له دوړه خیزه خبرې هم دی، او د درې لخیزه غونډه چې تاسو یادونه وکړه دا غي غونډه هم د اسلام آباد کې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم نن اسلام آباد ته رسی. د چین او پاکستان وزیران دا وخت په هندستان کې دي، هلته د شنګای چې کوم د همکاري سازمان دی تنظیم دی او آی سی دا غي په غونډه کې غي ګډون کوي. نو بهرحال اهمیت شته د چین دا او پاکستان د افغانستان د غونډه مهمه ده، ځکه چې دا سبیات بی 2018 کال کې چې کله لوی حمله شو په کابل کې د ټراک په واسطه باندې د غیر استبدادي کې خرابې شوې، د چین خارجه وزیر په خوانې در تراغلی او بیا د غتري اړخیزه ګروپ جوړ شو. نو دا د غیش په ګمه غونډه ده،
دا د غیش په ګمه غونډه ده. او تاسو د شانګهای د همکارۍ او سازمان اس سی او د غونډې ذکر هم وکړ چې هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د چین د بهرنیو چارو وزیران عمل ته دي، نو ټاکل شوی چې هغه هم راسته نشي دا غونډه چې هلته ختم شي نو سبا ته بیا ټاکل شوی چې دا درې اړخیزه ناسته وشي. ما یو بل پوښتنه دا لرل تاسو څخه طاهر خان صاحب، چې دا د ترانسپورټي چارو او د سوداګرۍ چارو د چارواکي د وزارتونو چارواکي ډیر زیات په دغه کې موجود دي په دې پلاوي کې، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې هم پرون په هغه بیان کې چې تاسو لمک سره شریک کړی و هغه کې یادونه کړې وه. تاسو معلومات کړی دي چې زیات تمرکز کېدای شي چې همدې په سوداګری چارو او په ترانزیت او په دې تورخم کې چې دا ورستیو کې څه پیښه وشوه په همدې باندې تمرکز دي د پاکستان او د افغانستان خبرې
ګوره. دغه تاسو چې کوم یاد کړ دا هم جنډا باندې مهم موضوعات دي، لیکن د پاکستان لپاره دا وخت د ټولو نه چې کوم مهمه موضوع ده هغه د امنیت ده، د پاکستانی طالبانو موضوع ده، او ضرور به په دې کې خبرې کیږي، ځکه چې کله د پاکستان په فبروري کې د دفاع د وزیر په مشرۍ کې پلاوی تللی او نورستو بیا پاکستانیانو ویلیو دلته اسلام آباد کې چې یو موضوع وه او هغه د ټي ټي پی مسله، ځکه د پاکستان خواهش دا دی چې افغانستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پی مخنیوي وکړي. نو اسلامي د طالبانو حکومت خو نه مني چې په ټي ټي پی هلته د خباله دي خو هم دغه په وار وار هم د غوښتنه کوي. نو امنیت پکې هم دی، خو لیکن ترانسپورټي ځکه مهم ده، ترانسپورټ مسله چې تاسو ته بیا دي چې پاکستان او طالبانو حکومت هغه دوستي بس سرویس چې وتوي د پیښور جلال آباد پورې هغه بیا شروع نه شو، حالانکه دا چې کوم نیټه په خپله دي ټاکلې او په هغه کې هم د کال نه زیات وخت وته، نو ممکن ده چې هغه د بس سرویس کا اوسي بیا دا د ریل ګاډي خبرم سواری شوی دا، او تجارت خو ځکه مهم دی د پاکستان د افغانستان لپاره چې اکثر افغان سوداګر د لکه چې د کراچۍ بندر د دې ګاډي د مالونو د ترانزیت والا راځي، یو غلط بیا ډیر وخت لګي، یو اسم په دې پول باندې چې کله ټرکونه دواړو غاړو ته زیرا راځي ډیر وخت لري چې سامانونه هغه کلیر کړي، یو دوه درې څلور ورځې. نو بهرحال دغه موضوعات هم پکې دي، او خپل یادونه
د پاکستان لوري تاسو ویل نو د پاکستان لوري تر ټولو زیات ټینګار به د امنیت په اړه باندې او د تحریک طالبان پاکستان پر موضوع باندې وي. ډیر زیات مننه طاهر خان صاحب، ورسته بیا د 12 بجو په کړه کې به بیا تاسو سره رابطه وکړو، معلومات به درنه واخلو. طاهر خان صاحب را سره د مشال رادیو خبريال اسلام آباد، او د پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی په اړه د سفر په اړه باندې معلومات راکول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې پنخته کې شپږ سرتیری او درې وسلوال وژل شوی دي. د پوځ د اماړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې وویل چې نخته پرون په ګړیوم سیمه کې هغه مهال پیل شو چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو ضد عملیات کول. ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان په بیان کې ویلي دي چې لومړی یې د پوځ یو ګاډی د ځمک لاندې بم په ذریعه په نخه کړ او بیا یې پر نورو سرتیرو ډزې وکړې. په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي سرتیرو حملې او له وسلوالو سره نښتې زیاتې شوې دي. عمر وزیر تفصیل لري.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې د مئی په سلورم شمالي وزیرستان کې د فوج او وسلوالو ترمنځ نښته کې شپږ امنیتي سرتیری او درې وسلوال وژل شوي. د دوی په وینا دغه جګړه کې دوه وسلوال ژوبل کړي هم دي. د فوج مطبوعاتي څانګې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان لره پرته سیمه ګړیوم تحصیل کې امنیتي سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو زید عملیات پیل کړل. د عملیاتو پر مهال وسلوالو لنیز دی غرونو نه په سرتیرو ډزې پیل کړې چې دغه جګړه کې د فوج شپږ سرتیری وژل شوي. د فوج مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې دغه جګړه کې دوی درې وسلوال ووژل او دوه نور یې ژوبل کړل. ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې. مشال ریډیو ته استول خپل بیان کې تحریک طالبان پاکستان داوا کړي چې د دوی زید فوج عملیات تر سره کول، چې د عملیاتو پر مهال دوی د فوج یو گاډی په ځمکه کې لاندې ښخ شوی بم سره الوزولې. سلور سرتیری یې په گاډی کې وژلی او نور یې په ډزو کې وژلی او ژوبل کړي. ګړیوم د رزمک ډویژن دریم تحصیل دی، غرایزه سیمه ده چې پولې له جنوبي وزیرستان شک توی سره لګېدلې. ځایي خلک وایي چې شمالي وزیرستان په ځانګړي ډول ګړیوم تحصیل کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او د فوج لخوا هم د غلطه وسلوالو زید ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلې. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په میاشت کې وسلوالو زید وزیرستانونو بنو لکی مروت سوات او باجاوړ کې په یو شمیر ځانګړي عملیاتو کې ټول شپږ سلويخ وسلوال وژل شوي دي او ګڼ نور یې گرفتار کړي چې د پلاتونو لاندې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
نړیوال رسنۍ بلومبرګ په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په آسیا کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې په کې افراط زر یا انفلیشن تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلی دی. د افراط زر له وجې د پیسو ارزښت کمیږي چې له کبله یې ګراني زیاتیږي. د پاکستان شماریاتو اداره وایي په اپریل کې په هغه هیواد کې انفلیشن 6.4% ته ورسید چې ورسره د ورځني استعمال د شیانو بیې لال وړې شوې. د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وایي ګرانۍ یې ژوند خورا زیات اغیزمن کړی دی او اوس کورني لګښتونه نشي پوره کولای. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اقتصادي او مالی مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور پروګرام پر بحالۍ خبرو ته دوام ورکړی دی. ملیحه میرزاده د ولس پر ژوند د ګرانۍ اغیز ته کتنه کړې ده.
غیر ملکی خبری اداره بلومبرگ وای پاکستان په ایشیا کې هغه هیواد ګرځیدلې چې د روان کال په اپریل میاشت کې پکې ګرانی یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. د مې په دویمه د بلومبرگ په یو رپورت کې ویل شوی چې د ګرانی له پلوه پاکستان تر سریلانکا هم مخکې شوی دی. یاد دی وی چې په سریلانکا کې په 2022 کال کې اقتصادي بدحالي و چې پترس کې مظاهرې هم شوي وي. هغه هیواد تیر کال د اقتصادي بحران له امله کنګال یا دیوالیا اعلان شوی و. د بلومبرگ په رپورت کې ویل شوی چې د ډالر په مقابله کې د روپۍ زخت کمیدل په پاکستان کې د خوراکي شایانو او د انرژي زیات قیمتونه هغه وجوهات دي چې په اپریل میاشت کې ګرانی تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدله. د پاکستان د شماریاتو ادارې شمیرې ښایي چې په اپریل کې په هیواد کې ګرانی 6.4% وه. بلومبرګ هم دې کچې ته په اشاره وایي دا د 1947 راهیسې د پاکستان په تاریخ کې د ګرانی تر ټولو لوړه سطحه ده. بلومبرګ وایي په سریلانکا کې په اپریل کې د ګرانی شرح 15.3% وه. دا چې په پاکستان کې د ګرانۍ زیاتې کچې د عام ولس پر ژوند څه اغېز کړي. په اورګزو کې استاد شاکر اورګزی د مې په سلورمه مشال ریډیو ته وویل چې که مزدور کاره طبقه ده او که سرکاري ملازمین ټول لګرانه غیزمن شوی دی.
ګرانی بالکل په خپل وروج باندې دا نو یو مذکر سره دا بالکل نشي بدش کوي او ما غوښتل لکه کوم چې د کریم ملزمین دی وایي د مستل خاخلي هغه هم سره دې ته متاثر شوی دی. کوم اخراجات یې هم یو په ډول شوی دی او دیم تر کومه سرکاري ملزمین او هغه څنګه غانی چې کوم دی هغه خپل ځای باندې ولاړ دی. وایي باندې یتي هغه قرضه هم په اوړي ما چې بدا سوچ لکه وړه دی چینی دا او دال وغیرہ دی سبزی دی دا ټول مطلب دی چې مو خو یو غاځ بجن متاتګ مو دا چې اخستون مو چې کوم تنخواه وو نه کی مو ته څنګه ډیر بچت کیدو اوس موجوده ټیم کې مو بالکل هغه بچت نشو ده بلکې هغه چې کوم د کور اخراجات یې هم ډیر مشکل سره ترسي.
د بلومبرګ پر رپورت کې ویل شوی چې روان کال د ډالر مقابل د روپۍ ارزښت هم 40% تراټیټ شوی. د گاډو کرایې 55.8% لوړې شوی او د خوراکي شایانو بې د تیر کال د همدغه مودې په پرتل په اپریل کې 8.1% شوی دی. دغه راز د رهایش اوبو او بجلی قیمتونه 14.9% ته لوړ شوی دی. د پیښور عابده ګیلانی د درشل په نوم کورونو ته د سودا رسولو کاروبار کوي. هغې د مې په سلورمه مشال ریډیو تویل ګرانه یوازې په غریبې طبقې نه بلکې هر څوک اغیزمن کړي دي او د دې کاروبار هم ځکه کم شوی چې د خلکو د شیانو اخستو قوت کم شوی دی.
چې کم سفید پوش خلکو هغه بالکل لو لیول ته رالل او چې کم د لو لیول خلکو کنه نو هغوی خیر غوښتو ته رالل. لکه دومره فرق پرېوته کنه چې هغه د خلکو عزتونه لګیا دي لامیږي. خلک کرایم طرف ته ډېر زیات رالل، سنیچنګ ډېر زیات شو، ډېر خلک دادی چې خودکشیانو باندې راغلل. نو په دې باندې خو زموږ مشرانو له پکار دي، پولیټیشنز له پکار دي چې په دې باندې د خدای لپاره سوچ وکړي. دا به څه کیږي اخر پاکستان کوم طرف ته روان دی؟ زمونږ د مخکې که په 100% کسٹمر وو نو هغه او 20% ته راغلی. د خلکو بالکل قوت خرید ختم شو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په 2019 کې له IMF سره د شپږ اربا قرضې درې کلن تړون لاسلیک کړو خو د سختو اقتصادي اصلاحاتو په عملي کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو. همدا لامل وو چې IMF یا نړیوالې مالیاتي ادارې هغه هیواد ته د پور بل کې سنډولې او پاړې له حکومت سره مذاکرات روان دي. د قرضې تر منظورې وروسته به پاکستان ته سباندې یو ارب ډالره قرضه ملاو شي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالرو ته ورسیږي. د پاکستان د خزانې وزیر ساګډار په بیا بیا ویلي چې د قرضې د بلکست او د ملګرو هیوادونو د مرستې سره به وکولی شي چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو روزي. خو کارپوهان وایي د IMF شرطونه سخت دي او ورسره اغیزې هم تړلې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د 6.5 ارب ډالرو د قرضې پیکیج بحالي لپاره د ادارې د شرطونو سره سم د پټرولیم مصنوعاتو، ګیسو او بجلی نرخونه زیات کړل. خو دغه په خبره د حکومت د رعایتي پروګرامونو سربیره ګرانی نوره هم زیاته شوې او داسې نه ښکاري چې ولس پې نور بوج برداشت کړل شي.
چې کوم عام خلکو آمدنی ده هغه هغه حساب سره نه دی شوی سوی اور انفلیشن کې واسو د دې لپاره چې کوم عام خلک دي دغه مشکلات په پاکستان په تاریخ کې دا ول ځل دي چې دوی ډیر زیات راغلي دي. خپل لیول باندې دا کوشش کوي لګیا دي چې مطلب د ټارګیټډ سبسڈی پروگرام شروع کو یو کسن دا پروگرام دے دی مطلب پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کم ورکو یوٹیلیٹی سٹور ذریعہ حکومت چی کم بنیادی شان دے اگو پر ذریعہ غلط سبسڈی ورکی لگا دی حکومت تے لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کم مارکیٹ شیئر دے تقریبا 5% دے اگر ہر یو کس اگر ریلیف نسی ملا کے دے تک مختلف حکومت پروگرام ہونا خودی لیکن ورسرا عام خلق دی یو
طاهر شیرانی وای دا IMF او نړیوال بینک قرضې یو عارضی لار ده خو تر څو پاکستان په خپله د پالیسۍ په کچه اقدامات نوي کړي تر هغې یې په اقتصاد کې استحکام نشي راتللی. داغه په خبره په هغو اقداماتو کې دا شامل دي چې پاکستان خپل برآمدات د بهر نه پیسې رالیږل، سرمایه کاری سیوا کړي او صنعتونه ولګوي. اقتصادي ماهرین وای چې د پاکستان حکومت ته د عام ولس د سهولت لپاره رعایتي پروګرامونه وغځوي، د تنخوادارو تنخواه سیوا کړي او په ګرانۍ د کابو موندلو لپاره په وخت ضروري اقدامات وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې ل نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 120 کیلو هارت څخه خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اوردونکو په پیښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. په کورمه کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته احتجاجي پرلت وهلې دی او له انتظامي څخه د استادانو تحفظ غوښتنه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو فعالانو او سیاستوالانو پرون تر هغې وروسته ناسته پیل کړه چې ماسپښین مهال پر شلوزان سړک پر یوه ګاډي د وسلوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکی ووژل شو، او تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د ترېمنګلو په دولتي ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. پرلتوال وایي حکومت دې په پیښه کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د تعلیم ادارې په کورمه کې ټول سرکاري او شخصي ښوونځي تر 15 ورځو پورې تړلې دي. د شیعاګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه د کورمې له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده، او هلته د ترېمنګل مشرانو هم د ډزو خونړۍ پیښه غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شانګای همکارۍ سازمان غونډې پر مهال خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام پر خپل رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل، دواړو چارواکو د می پر څلورمه د هند په ګوا کې پر دواړو خیزه سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. بیان وایي دواړه خواوې د غذایی مسؤلیت او انرژي په برخو کې د همکارۍ پر زیاتولو سلا شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی لننه د پاکستان په څلور ورځني سفر دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد تکل بیگا مشال رډیو ته ویل، دواړه خواوې د سوداګرۍ او سیاسي اړیکو په ګډون پر سیمه ایزو چارو هم غږیږي. د زیاتوی چې سبا د چین، پاکستان، افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته لري. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل هیواد کې د روسیې د جنگي جرمونو د قضیې څېړلو او د جنایي کړنو له کبله د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کولو لپاره د ځانګړي نړیوال عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. د څرګندونې نوموړي پرون د نیدرلینډز په هیګ کې د جنایتونو د نړیوال عدالت د جنگي جرمونو جرګګۍ ته په وینا کې وکړې. زلنسکی پر داسې مهال له هیواده بهر سفر کړی دی چې اوکراین د روسیو ځواکونو په شا تمبولو لپاره جګړې ته دوام ورکړی دی. او د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې نن په څلورمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت ماسپښین پر درې نیمو او د کابل پر درو بجو پیلېږي. د خبرونو لنډیز مو اورید وسته ونیز ادبي او کلتوري خبرونې مشال راډیوي مجلې د خبرېدو وخت دی. دا ونی په خبرونه کې د یو مسافر شاعر قدرت الله درمان خبرې او شعرونه اوریدل شي. د خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې کرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر مو تاسو په یو نوې خبرونه کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې د خوست سیمې سره تعلق لرونکي خوږژبې شاعر قدرت الله درمان صاحب سره خبرې کوو. هغه اوس په وطن کې نه دی، په ښکلي خوست کې نه دی، مسافر دی، په امریکا کې ژوند کوي. د هغوی سره د هغوی پر ژوند او شاعرۍ باندې غږیږو. تاسو راسره اوسئ، د مشال تر څنګ اوسئ، او د قدرت الله درمان شاعري به هم واورئ، د هغوی خبرې به هم واورئ. ډیر زیات مننه قدرت الله درمان صاحب چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. تیر ځل مو چې مرکه کوله په وطن کې وای، اوس مسافر یې، درته وای چې مسافرې کې ستاسو شاعري ښه شوه که خراب شوه؟
ډیر مننه عامر صاحب، ډیر مننه. زنه پېګم، زنه پېګم چې هغه خراب شوې ده که ښه شوې ده، خو یا هغه به څوک چلولې هغه ته پته بیا لګیږي. یو 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 خبره به پکې وکړم چې په وطن کې چې ومه هغه زمونږ تر دې محمد الله مقبل صاحب هغه یو هایکوډې رب خالی کلی په 1995 کالونو کې چې وطن قدر دی وطن کې نو زکه چې مینا کې د موړ و مزه چې مسافر شوم اوس مې ډیر یادېږي. نو یو غټ تو پیر پکې دا وینم چې دا غ د خپل ځان او دا د جانان د غمونو نه ډیر اوس پکې زما په شاعرۍ کې د وطن خبرې ډیرې دي. نو دا تو پیر پکې وینم نو راغه خواله بدواله غ ز قضاوت نشم کولای.
صحیح. او سړی چې د وطن لغې ګیلې رشي وطن سم په سړی ګران وي خو بیا چې لغې ګینې لري شي او بیا دا سلر شي چې په نږدې راتلونکي کې تاګ امکان هم نه نو سړی لا بیا خپه شي ورپسې او دغه خپګان بیا په شیر کې ښکاری کنه.
او بالکل عامر صاحب دا خو جوته خبره ده. بل دلته چې ما دا خلک ولیدل دا ځوانان مې ولیدل دا د خلکو ژوند مې ولیدل او د خپل وطن ځوانان او هغه ژوند خلک دام سره مقایسه کړل دې تفصیله زوريګم چې خو مونږ چیرته اخته یو خلک چیرته اخته دي.
نو ما ته خو معلومه ده چې تاسو چیرته یا اوریدونکو ته کوی چې اوس نن سبا چیرته ژوند کوی او څه کار کوی مقصد ویل غواړی مهرباني.
ډیر مننه امیر صاحب. زما خو ټول عمر دا ژوند کې د زده کړو سره څنګ کې دی هغه سره تیر شوی دی تخنیک برخه کې برکې دا دی پچکشونو په لاسونو سره تیر شوی دی. فعلاً امریکا کې یم ټیکساس ایالت کې سن انټونیو ښار کې اوسېږم. دا اوس چې تاسو سره مرکه کوم واشنگټن سټیټ کې یم او ډراوري کوم دلته ودرېدم مکې نه په استفاده مال تاسو سره خبرې وکم او دا زما لپاره د افتخار ځای دی چې یو وخت داسې و چې موږ به د مشال رادیو په ستنه ګرځول چې اپ کې هغه زمنګ خط یا زمنګ غلي کلی پیغام نشر شي او نن دا د زور سره خپلې خبرې کوم دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی زما لپاره.
تاسو ډیر مهربانه یاست. تاسو د انکساره نه کار اخلي ګني تاسو شیر دومره خوږ دی چې زستاسو د شیر منوال یم او تاسو منوال یم. درمان صاحب ته خو اوس مسافر شول یو په امریکا کې مونږ خوریدلې چې په امریکا کې او په اروپا کې خلک دومره مصروف دي چې بچا خبره سټ ګرولو تم نه اوسګاریږي نو شیر لیکلو ته شاعران اوسګاریږي دلته کنه.
ډیر مننه. د تیر درې میاشتو کې مې درې شعرونه لیکلي دي. بس یو دا اوس اوس تا سره مې خبرې کولې مخکې له د دې نه چې زه ته دا خبرې وکړم مرکه ثبت کو ریکارډ کو. ما ته په ذهن کې څو بیتونه تاوېدل او ډرایوینګ ته ناست وم او ځای نه و چې زه ودرېږم هایوې ده. نو زما ډېر ګران ملګری عمر اندیش ته مې دغسې په وایس میسج کې ولېږل. ما لور را ته ولیکه که ستاسو اجازه په سر کې ودا بیتونه هم درته ووایم
ځکه بیخي تازه شاعري ده.
بیخي دغه اوس ما وایس ریکارډ کړل کلکټ غوي پکې هغه بخنه غواړم ځکه هغه هغه نه چې سایکل شوی نه دي تراشلې مې نه دي چې نه پکې ځان ته ګورم نه پکې دنیا ته ګورم نه پکې ځان ته ګورم نه پکې دنیا ته ګورم د زړه نه کې د شیرین لالی ښکلا ته ګورم. نه پکې ځان ته ګورم نه پکې دنیا ته ګورم د زړه نه کې د شیرین لالی ښکلا ته ګورم او په سپین ټکري پټ د رخسار پټ زلا ته ګورم نرم وریس کې د سپګمۍ تته رڼا ته ګورم او د یوې دنګې طلایي زلفې مې خیال ته راغلې د غره په سر د ډوبېدونکي لمر رڼا ته ګورم. او دا ورستۍ شعر هو بل شعر ته جوړ نه شوم چې کدی رضاوي یو شاهکار عکس په شریکه اخلو کدی رضاوي یو شاهکار عکس په شریکه اخلو پکه ماته ګوره یار زه به تاته ګورم.
واه واه مدات من به رسته پوره کیږي او ستا نوم بم به پکې راځي.
او دا کا فره شو فره نور خو واسم شو.
او درمن سره کله کله داسې کې چې په کې موبایل کې د چرته شیر یو رقم ثبت کړي کله چې فیسبوک ته بیا خېجوي بیا ته پکې نور بدلونونه راوالي په اصطلاح ایډیټ پکې کوي.
اکثر اکثر شعرونو کې بیا ځ چې شعر ولي کمم د ستی فیسبوک ته نه خېګوم ځینې هم داس شعرونه لیکل دي چې مستقیم فیسبوک کې لیکل دي پوسټ کړی مې خو کوم شعرونه چې زه خپل پاڼه کې اچوم ما شاعر لپاره ځنګړي پاڼه ده بیا هغه یو وار دوه وار خامخا بیرته ولا میډیټ پکې کوم بیا خبروم.
او درمان سے مم ډیر کلونه په مسافرې کې تیر کړ دلته د ډیرو شیانو سره ارمانجن وی خوزه د لوی مشاعر ارمانجن مپ په خبر کې ډیرو لوی مشاعرو کې برخه غسته و د رحمان بابا مشاعری ته زه تلې ما د خوشحال بابا په مزار باندې په مشاعره کې دا شاوخه بنور ډیره مشاعره کې دل په خپل په خبر په انتون کې په مشاعره کې دل د اغه کچې مشاعره بیا سچ بيخي وړه مشاعره مم چیرته ونلې دل تاسو ته هم د وطن مشاعره یادېږي ځکه ته خو د مشاعرو ته بالته
خوست ته بمتل خوست کې بمتل نور خارونو کې بمتل کې د شپې خبر کې چې مشایرو ته بتل نو هغه دریا دیږي
ډیره مننه امیر صاحب خو نه ریږي هغه خو زهره و هم نه ریږي بیا زمونږ د اخیرو ورستیو کې بندارونه زمونږ او اسمت پاشا د کبیر ریحان د موږ بندارونه بیا بیل و همدر صاحب د خدای وبخي سن اولا جان همدر زمونږ یو بیل رنگ ور کړای و د بندارونه ته مشایرو ته دلته چراغلې هم دیش ته پر اختیار د تګه یم یو ورځ می ملګر ته زنګ وکمایل یو بندار باید جوړ کو خدل ته ستا خبره چې ژوند دومره مصروف دی چې بخي بل ډول مصروف ژوند سړی کې خوراک تم سم نه وزګاریږي انا واتمن اپ سي خفایم یادې کې می
صحیح تا ته زنو ملګرو یا تو نو کړه کبیر ریحان اوریدونکو کبیر ریحان هم ډیر خوږ شبه شاعر دی اسمت پاچا فرهنګي شخصیت دی او ډیر خوږ انسان دی زی پسې ګرځي مشاعری کوي د نورو غمیو پسې ګرځي وغه بیا په ویډیو بڼه باندې خلکو ته خی ثنا الله جان د الله پاکو بخی غزونې مرګ شو خوږ شبه شاعر دره ته وای چې درمان صاحب زمانہ ډیجیټل شو شاعر هم باید ځان په نوو تخنیکونو پوي کې کنه
زه خدا فکر کوم دغه پختنې جواب بلګ وخت شي چې د زمانه سره بدلونم په کار دی دغه شایانم شعر ته راوړل په کار دی نوې تخنیک نوې خبره خو هغه پخوانیم هیرول په کار نه دی لکه زمنګ یو ملګری یو ورځ په یو مشاعره کې هغه شاعر نه و موږ مشاعره ته راغلی بیا سیاسي شنن کې واغې په موږ باندې داسې یو انتقاد وکړو وای تاسو سم ګودر یادوي یو اوس خو ګودرونه نشته اوس خو بمبي نشته اوس خو د شایان نشته ما ورته ویل چې سید موږ یادو خو زمنګ مطلب دا دی چې دغه زمنګ د فرهنګ د زمنګ د کلچر زمنګ د ریواج زمنګ د ټولنې یو برخه و دا باید هیر نشي راتلونکي نسلونه باید پوه شي چې دا ژوند زمنګ مشران څومره په سخته کړی دی اوس خو کورونه ته وبراغلی هغه که با قدرت تللې جنکی هلکان نو دغه شیان یې راولم نه دی په کار او نوې تخنیکونه راول زما په خیال باندې کسړی خره وړلای شي حتی دغه ډیجیټل مثلا دا کیمرا او کمپیوټر او دا شیان کنه د کسړی راوړلای شي خیر راوړلای شي مناسب په کار د چ راوړل شي کې
صحیح او لپختو پرته قدرت الله درمان صاحب د نور او ژبو د شاعری سره او د موسیقي سره سمره جوړ یاستې خو خېګم
دا اوسم لګ مخ کې غلام علي اوریده اردو اغه په سیمه بیا جګ جګ سن غول زه په خپل په پختو کې هم موسیقي او رما ډیر او رما ته هنرمندان او خو اردو مې بیا ډیر خوخيږي او ډیر خوان تر اخلم هم شاعري او رما او هم سندرغاړي هم هنرمندان چې دی هغه موسیقي سره چې کوم شن هغه او رما ډیر او رما بخي زیات او رما
کله کله شعرونه ژباړه يم به خبروي مال درې
او داسې ډیر خو مینه دي ژباړلې اوس مې یو شعر ژباړلې دا باور وکړه میاش کې چې په ذهن کې ګرځوم هغه دغه سی هغه موضوع هغه مې راخستې ده انسان ما هغه یو شعر دی چې زه مې هغه جگجیت سین ویلې و هغه سندره نه مې راژباړلې ده چې مې نه هندو هو نه مسلمان مجھے انسان رہنے دے نه هندو یم او نه مسلمان یم او ما یو انسان پر انسانیت ته لیکل شوی یو شعر دی هغه مې ژباړلې نور چې داسې بیتونه راشي مخې ته راشي هغه مې ژباړم او
بالکل انسانیت لوی مذهب ته او دا مونږ یو بل ته نږدې کوي نفرتونه لري کوي خپل شخصي تجربه په شعر کې رانغړي
ډیر وخت داسې وشي چې یو چا سره مثلا په موبایل غږیږم یا چا سره مسیج وکم هغه خبرې بیا کله کله رانه شعر شي زه نه پوهیږم چې څومره به خوي که ستاسو اجازه وي زه به یو یو د یو میسج ځواب ما په نظم کې لیکلی دی هغه به تاسو ته ووایم دا عنوان یې دی چې زما د شعرونو مینهوال نجلۍ په مسنجر کې د سلام راغلی خو ما کوم بخت ځواب درکړی نه دی زما د نوي غزل تګي به خو ما په وخت ځواب درکړی نه دی اوهو غږیز پیغام دی هم راغلی لستړی ژوند شکایت کړی دی پمړاوی غږ د ټپه کړی پکې څومره په خوند شکایت کړی دی ملامتیا منم خو سو کړم په مونږ ورس په تاسو شپه وی ګرانه ځان مې هېر کړی وی به خود او مارا یاد استاد خلې ټپه وی ګرانه زه د لیک لپاره وخت نه لرم زما په زړه کې نوښته سندره لا دی یادونه مهربان دی په ما علامې په مات ذهن کې شته سندره او د خپل ارمان د قبر سره ته ناشته منم چې سخت ورځ شپې تیروي زما یو بیت پر فیسبوک لیکلای پزان رقم رقم کیسه تیروي او زما د شیرونو مینوال انجلی زما د شیرونو تگی جار د شما په شیر مینه کلیوال انجلی ته د سندر زوک هم داسې پالا خلق دیوای بابلال انجلی او دغه برخه لګه غده بخنه غوړم چې زه اوس په داسې ملک ژوند تیروم دلته سندره هیڅوک نه پیژني دلته په سیکس د مینې نومې خې دی د ژوند خبره هیڅوک نه پیژني او دلته نیما لوڅ لغړ انجونا د زړونو زوک ته بيخي غوګ نه نيسي به حیا چیغو کړي کړي پیغلې د آرام غک ته بيخي غوګ نه نيسي او د بد زوکۍ په ورستۍ حد ولاړیم وست د زوک سندرې نشم لیکای د چا د زلفو د استاد زلفو خوشبو نه لګيږي زه هم په شوق سندرې نشم لیکای او اخري برخه د چیز ما په مړی باندې غره او پخې خیدا زما سندرې تلېوال انجلی کدی لوسه کیږي او مې بخا زما د شیرونو کلېوال انجلی از ما د شیرونو مینوال انجلی نو دغه دکې دغه د پاس یو برخه چې اوس په داسې ملک ژوند تیرون زه فکر کوم دغه په ټول خلک په دې نظر نه دی خو زما خپل تجربه زما خپل نظر هم داسې دی
او ما خو تاسو غزل ډیر خسته اوریدلې خو ماشاءالله په نظم کې هم تاسو خپل مقام لري الله پاک مبریالی لره درمان سیف تاسو زنی شیرونه ډیر مشهور شوی دی تاسو ته ماغه مشهور شوی شیرونه څنګه ښکاری
زه زما یو شیر یو وخت کې ما سره د ځوان هنرمن حیات افغان را سره ملمو بیا په ماغه مازیګر ما دا شیر لیکلو چې بیخي اواز يم بیخي خراب يم د تنهایی بلا می خوري خراب بیا ماغه شپه د ارمونیه سره دا زمزمه ک هغه شیر خلق دوم راوري تر اوسه پورې تقریبا شپه کاله 15 کاله وتل اوس هم یار څوک اوري له هر رادیو خبريږي ډيري خلک اوري نو زه چې کله هغه شیر څوک اوري زما ورته خواب دیږي زه فکر کوم چې دا به همدغه یو حالات نه تیریږي لکه دغه شیر د لیکلو په وخت کې چې زما حالات وو نو نور خو هغه خپل شاعري چې چا نه اورم دغه خبره وي دا چې خپل حمزه بابا شیر دی فکر کوم چې دا خپل غزل د چا
وایم چې چا
هڅه نه کړی دا دغه شیر را دیږي
درمان سے ولی زنی شیرونه سړی ته جڑا ور ولی زنی شیرونه سړی د سورونو پټال زنګوي لستون کې یا وریدون کې فکر کوي چې دار سپ دم باندې تیر شوی یا شاعر هم دغه حالاتونه تیر شوی
او بالکل هر څوک شاعر دی او هغه څوک چې شعر اوري خو په زمنګ استاد سپ ټولنه کې یو بدبختی دا چې شاعران او سندرغاړي د خلک په بد سترګ ورته ګوري خو بیا شعر اوري سندرې اوري او کله چې پکې خپل حالات ګوري امغه حالات چې په تیر شي وي په کوم شعر کې د هر چا په شعر کې چې وي امغه کیفیت امغه حالات ته بیا ورسره زی کده جړاوي ورسره جاړي کده خنداوي ورسره خاندي نو دا خبره دا چې سړی هغه خپل خاطرې خپل ژوند پکې وویني نو اتمن امغه حالات ته سړی ورسره زی
صحیح او شاعر سړی باید فزیکی کار وکړي کنه چې د آرام وي سیلونه وکړي د ذوق مطابق کارونه وکړي د خو ملګرو سره کینی پاس یو یوازې د فطرت نغمو لیکلو ته پریښودل شي
همنګو تاسو په ټولنه کې خو نه ځکه زمنګو تاسو ټولنه کې ما درته ویلې چې شاعر داسې خلکو په نظر بدنامه دی خو بیا هم چې پرمختللی ټولنې دی هلته شاعر ته خلک احترام لري عزت ورکوي نه پریدي هغه د ضرورت هغه ټولنه هغه خلک هلته هغه اطلاعات او کلتور ریاست دا پوره کوي زما استاد په ټولنه کې کار ونه کوي هغه بیا یو شعر رایات شو هغه چې چی شه دی امیر صاحب چې اتا شیر نه غواړي ډوډۍ غواړي
دا د اجمل منصور شیر دی پلار می فلسفي نه دی خو ویل به کفلار می فلسفي نه خو ویل به خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي
او دغه دی اوس زخته ما زه د خپل زه چې خپل ځان ګورم او دغه کار چې زه کوم دا بالکل سره سمون نه خوري خو سیو مجبوری دا ورته هغه ناکام پهلوان پهلوان دی نو کومه ورونه مې دي کوچنی کورنۍ مې دا نو دا بم ساتم او خلکو ته بدا وای ما چې ډیر خلک دا فکر کوي درمان او یا نور شاعران فقط وزګار دي او شعر ته ناستی نه شعر زمنګ د ذوق د پللو وسیله ده او د رزق د پیدا کولو لپاره خپل حل زلې کوي هغه که سخت کار هم کوي کارزانه کار هم کوي
صحیح نور پختنه مې وسوره سرهشته خو یو غزل در نوریده شو د خبرونه په دی برخه کې
هو پسترګو ز چې کلام امریکا ته راغلم لمړنۍ شعر مې دالي کله وغه بدرته وایم چې هیله مې دا لکه غب پکې وی هغه مایسی په پکې وی خو همدغه سه حالات ونه چې
خدای مخکې نه دی ویل چې زه جړه ته ځم تیار کوم بلکې جړه مې کنټرول کړم
دا شعر زما خو خېږي یو خدای دې چې کني نور شعرونه مشته دا مې خو خېږي چې هیلې مې پانی پانی مړ مړ مې ارمان پاتې دی ہیلے میں پانے پانے مڑ مڑ میں ارمان پاتے دے جوند ہو بہول کوران شوی قبرستان پاتے دے امیر صاحب چارہ تویلے چے زنگ میں کڑے ہو چے غدے وطن کی چی شے نشتا ولے وطن پسے زورے گے ما اور تدا بیت ولی کہ چے ہر سب برباد دی زی وینم خو کی صدا صدا سنگ ہیر کرم پو وطن کی میں جانان پاتے دے او ما دو وجود کالب را وڑے دے لزان سرا روح را نستاد زلف دام کی اویزان پاتے دے او غزل زندای دی د سندری سینا زخم زخم ټپمړه شوی د یتیمې قربان پاتې دی او مخلوقه وړکی ملامت نه دی چې منډې وهي خو په وطن کې نه ټینګاش ته نه غیران پاتې دی هغه ټینګا غیران څنګه ته ویل کېدای تر په امریکا کې سینټس ته وای او تا ته درلیګم د خندا له تمثیل ډکک سنا تا ته درلیګم د خندا له تمثیل ډکک سنا خبره مش زړه مې بل رقم توران پاتې دی او په وطن چورګټ شوی هر سړی ور منډې وهي لمو وزن څخه په نیمه کې اذان پاتې دی او مقتد چې ځان ته په خدای کې پریشان یم په درمان مې نه ځان ته په خدای کې پریشان یم په درمان مې نه د پان او د پان او پړنګ په منس کې ګل افغانستان پاتې ده
واه واه ما چې مخ کې ویل درمان سپ چې خپل شخصي تجربې مو په شیر کې رنګښتې کنه دی غزل نه معلومیږي چې تقریبا د غار سپ تاسو تیر شوی دی او ډیر ښه منظور کړی دی درد منظور کړی دی او ډیر ښه منظور کړی دی
ډیر مننه بس کوشش کوو
بریالی اوسی زمونږ ځوانان چې دي ځوان شاعران چې د مشرانو پر طلب ستاسو په خیال څنګه شاعري کوي
زه دا پرون مې ملګری سره خبره کوله ځینې ځوانان ډېر ښه روان دي نقد مني د مشرانو نظرونه کتابونه چې کوم لیکل شوي دي هغه ملولي خو ځینې بیا فقط دغه د یوټیوب دپاره دغه دپاره شاعري ډېره بدنامه کړې ده او یو داسې څه د شعر په نوم وایي چې هغه اس قلم شعر کېدلی نه شي خو هغه زما 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 ګیله له ډېره مشرانو نه ده ځکه دوی بالکل چوپ ناست دي د یو ځوان په شاعرۍ باندې چېرته داسې لیکنه ونه کړله چې د ټولنې ته وښيي چې دا اصلا شاعري نه ده نو دغه دغه خبره ده نو دې ته توجه کول پکار دي خصوصا هغه خلک چې څوک په شعر پویږي او هغه ځوانان چې شعرونه وایي ریکارډ کوي د میډیا سوشل میډیا د پر هغه ته مې غوښتنه ده چې هدا عقل کا غني ډیر سنوي یو څو کتابونه خو د شعر پاړه ولولې مخکې لدې چې شعر ولې کې د شعر پاړه دی ولولې بیا پویږي کډیر نوی لک خو باغلار ته برابر وی شعر وي
صحیح تاسو فکر کوئ درمان سیب د وسنوی ځوانانو په منځ کې به موږ د اجمل خټک تسوی یا د سیف الرحمن سلیم حمزه بابا غنی خان قلندر سیب کاروان سیب ممتاز اورگزی یا درویش دورانی په شان شاعران لرو چې تر اوسه بلانی ښکارا یو وخت به ښکارا کیږي
دا خو به وخت ثابت کی چې د دوی په شان شاعری د سردار علي ټکر یو مرکه مې مخکې اوریدا پاغي کې هغه یو بیت د سیف الرحمن سلیم ویل زه د ډرایوینګ تناسم د زړه مې داسې ناڅاپي ور سره واه وتل نو ما فکر وکړ هغه یو بیت د نن سبا زما په شمول د لزګونو ځوانانو شاعرانو په درست شاعري نډیر علي دی ډیر ښه دی نو خدای دې وکړي چې د غوی غوندې شي د غوی په لار چې روان شي مخ دی هغه ډیر لوړ شخصیتونه و زما خو خپل ډیر خوخیږي حمزه بابا سیف الرحمن سلیم صابر شاه صابر صاحب ممتاز خو مې په اخیری وختونو کې زکه هغه د دوی نه لګرسته لکه زمنګ د اوسم زمنګ غوندې زمنګ نام ډیر ځوان کوشش به مداوي چې هغه ته ځان ورورسو په دغه پلار روان شو
نو درمان سے کور مو ودان ژوندۍ اوسې ډیر مننه چې موږ له مو وخت راک یو شیر ته بل ووروي بیا به خدای پامانیو کو
سیدا مرسب ډیره مننه زبدا یو شعر وایم مخه تراغه چې نه دی احترام غواړم مرا باندې پام کا نه دی احترام غواړم مرا باندې پام کا هسې لک پسترګو کې کچا کچا سلام کا او مسکراته مکیګا چې بیا به مې در پام شي، مسکرا ته مکه گا چې بیا به مې در پام شي، لګرا پسې وخندے گا ځان ته مې ور پام کا. او رب دې پڅلورو کتابونو باندې وها، رب دې پڅلورو کتابونو باندې وها، خدای خود زمنګ د وطن غوندې نیلام کا. او جار دې ترانه شمه د زړه په غوږی اورم، عامر صاحب
جان
جار دې ترانه شمه د زړه په غوږی اورم، خو ته مې هم پرچا پرچا غزل ته احترام کا. او چیرته ملګریا یو غږیز پیغام را ولېګا، جوړ راته پردیس کې د وطن غوندې ماخام کا. او زا لسندرغاړي نه زما غزل وغواړه، زا لسندرغاړي نه زما غزل وغواړه، راشه د سندرو په محفل کې مې بدنام کا. او تا ته مې زمزم راوړي واخل تن د یخ کا، تا ته مې زمزم راوړي واخل تن د یخ کا، مال را روا په درغجن فتوا جام کا. او ورسته شعر دی چې جار په چوک ولاړه ښکلی زړه مې در وبشو، خدای خود زما د زړه په کلی کې امام کا. نو دا شعر و دا چې ستاسو خوښ شوی
ډیر ښکلی شعر و ډیر خوند یې وکړو. نو ډیره زیاته مننه کور مو ودان قدرت الله درمان صاحب چې مشال رادیو ته مو وخت ورک، مهربانه یاست. او الله پاک مو په پردیس کې خلره او داسې حالات درته خدای چمتو کړي چې ښه ډیره شاعري وکړي.
ډیره مننه، بس دعاګانې به یو بل ته کوو، وطن ته، ملګرو ته، یو بل ته. او رب دیو کی چې دا غدې اسناد کار مې زر وشي، یو چکر در شمه نګدې نه وګورو.
سمه ده خدای.
بس
د سوات تر ولا د سوات په بهانه.
او خو بیا به چې کله راځم بیا به دا شعر را نویل کیږي کنه، چې بیا څل تر اتلې چې دا ستللو تر اتلې، راتلې نه خو زما زار ول تر اتلې. او خو خیر هغه لک دیدن مم په دې پردیس کې چوشي هغه هم غنیمت وي. په ورستیو کې تاسو نه مشال رادیو ټول تخنیکی او ټیم نه او ټول اوریدونکو چې دلته اوري، دوی ته ټول ته بیا سلامونه، مینه خدای دې وکړي چې زما په خبرو باندې د چا خوا نه وي درنه شوي، خبرې مې بده په لګېدلې نه وي. او ورستیو کې به ستاسو په اجازه دغه د دغه مرکه کې شعرونه چې ما کوم ویلې، دا به زما ګران ملګری او ستاسو د رادیو خصوصا ستا نږدې ډیر غټ مینوال باقر وزیر ته د ډالۍ ویټول، د ستاسو د مشال رادیو خصوصا د ټولو میډیا ډیر مینوال له بو حزوان ورکه ده او تکړه ده. نو ډیر مننه امیر صاحب.
کورم ودان باقر وزیر تم سلامونه، او همدا شی بچی د مشال رادیو غږ هر چا ترسیږي، د نجیب امیر غږ غوري او د قدرت الله درمان غږ غوري، ډیر ډیر سلامونه دی ورو رسیږي. او کورم ودان درمان صاحب چې مونږ له مو وخت راک د خدای پامان.
ډیر مننه خدای پامان.
د مشال رادیو مجلې ګران اوریدونکو د قدرت الله درمان خبرې مو اوریدې، مرکه مو اوریدې. له همدې سره د دې خبرونه وخت پای ته رسیدي، تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.